درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شی به د ازلی رادیو خبرونه پایل شوې. موږ به د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 صفه لا تاسو سره یو. په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان او پاکستان له لوري همکاریو ته د چمتووالي او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لمړی د دې سات خبرونه. په اوتریش کې د 15 افغانانو په ګډون شپږ رد شوي پناه غوښتون کې وروسته له دې په روغتون کې بستري شول چې د ځان سوځولو هڅه یې وکړه. ایران وایي اوپک خپل اعتبار بایللی دی او د عراق پارلمان یو سنی خپل مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې 9 تنه طالبان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په نښه شوی دی. د ښاغلي سیال په وینا په وژل شویو طالبانو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي.
شنبې ورځ مازدیګر هوایي قواوو په یو برید کې د وسلوالو طالبانو 9 نفره د منځلار چې په دې کې مهم قمندانان هم شامل وو، همدارنګه 15 نفر نور ټپیان شول.
د زابل چارواکي وایي په برید کې د طالبانو یو شمېر سپک او درنې وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وژلی دی. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته د بوس دولتي روغتون ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي ځواک په وینا دا چاودنه د مقناطیسي بم له امله وه.
دا تقریبا د ماښام د اذانو سره وشوله، نیمې بجې څه کم اته بجې د لومړۍ امنیتي او صحافتي کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو شخصي موټر دی وراده موټر هغه باندې یو چسپکی مین چاودېدلی دی چې په ترک کې یو نفر شهادت رسېدلی دی پولیسو نه او یو نفر هم ټپي شوی دی.
تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اوتریش پولیس وایي شپږ تنه رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له هغه د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر شول چې دوی په پلازمینه ویانا کې د خپلې خونې وسایل وسوځول. پولیسو پرون شنبه وویل د دغو کسانو 15 تنه افغانان او یو ایرانی وو. د راپورونو له مخې په اوتریش کې د دوی د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي وو او ټاکل شوی وه چې په 2 ورځو کې به له دې هېواده وایستل شي. د پولیسو په وینا دغه کسان د ایستل کېدو له کبله ډېر خواشینی ول او د خدای پامنۍ یو لیکي هم په خونه کې ایښیو. ویل کېږي دغو کسانو د خونې دروازه تړلې وه. د اطفایې کارکوونکي د جمعې په ورځ ناوخته د اور په وژلو بریالي شول. ایرانی چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنه یا اوپک اوس خپل پخوانی اعتبار له لاسه ورکړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د شنبې په ورځ د اوپک په اجرایه پلاوي کې د ایران د استازي حسین کاظمپور اردبیلی له قوله ویلي چې وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو اوپک ټولنه د امریکا د لاس آله ګرځولې، نو ځکه د ده په وینا اوپک ډېر اعتبار نه لري. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو د بیې د راټیټېدو په هدف د اومو تیلو تولید په ورځ کې شاوخوا 1 میلیون بیرلو ته لوړ کړي. ایران له دې اقدام سره سخت مخالفت وکړ. اردبیلی د غراس پر سعودي عربستان او روسیې انتقاد کړی چې د تیلو بازار یې په خپل کنټرول کې اخیستی. دی وایي دا د اوپک مسؤلیت دی چې د مارکیټ انډول برابر کړي. ایران د فرانسې پولیس تورن کړي چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت بریت ژر ځواب نه دی ویلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه تایید کړ چې تر دې یو ورځ د مخه دا بریت شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. بهرام قاسمی ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د فرانسې حکومت باید په خپل هیواد کې د ایرانی ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات کړي وای، خو له بده مرغه سره له دې چې بریت کوونکي د یو تروریستي سازمان غړي ول. د فرانسې پولیس پر وخت د پیښه سیمې ته ونه رسیدل. نوموړي ویلي شاوخوا 15 کورد فعالانو په پاریس کې د ایران د سفارت مخې ته د ایران بیرغونه سوځولي او د سفارت شیشې په ډبرو ماتې کړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د عراق پارلمان یو سنی استازی محمد حلبوسی د پارلمان د نوی مشر په توګه وټاکه. د پارلمان دا اقدام د عراق د نوی حکومت د جوړېدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ټاکل شوی و چې د عراق پارلمان د سپتمبر په 3 د پارلمان مشر او دوه مرستیالان انتخاب کړي، خو له دې کبله ناکام شول چې د پارلمان غړي ونتوانېدل. دا معلومه کړي چې کوم سیال بلاک ډېرې څوکۍ ګټلې دي. د حلبوسی په ټاکل کېدو سره د عراق د اساسي قانون لمخي هغه نوي ورځنۍ مرحله پیل شو چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په پام کې نیول شوې ده. او چارواکي وایي د امریکا د ټیکساس ایالت د ګمرک او پولو د خوندیتوب ادارې یو افسر د 4 ښځو په وژلو او د 15 د برمته کولو په تور نیولی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې مارټین کویلار چې د پولیس یو مقام دی په یوه خبري غونډه کې ویلي چې خوان ډیوید اورتیز د شنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې ونیول شو. د ویب کاونټي سیمې وکیل استرو الاینز ویلي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات دوام لري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو اکثر مطالب په ویب پاڼه کې لوستل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د پاکستان حکومت وی له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. خود عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د پاکستان په دریس کې بدلون ته خوشبینه نه دی.
تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه نه ورکړي. دین لوی څه کچبانه شوی دی.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي د امنیتي تړون په اړه د دې جرګې د تیرې اونۍ له پریکړې سره مخالفت وکړ.
نوې جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول د فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسو وکړه رایګري کې نصاب پرانو.
د قانون وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د کوم کان د کیندنې قرارداد نه دی شوی. په کونړ کې یو شمیر خلکو پر ډیورنډ کرښه د ازغن سیم له غزولو سره په مخالفت کې لاریون وکړ.
ظاهرا په دې خاطر باندې کړی دا چې د ازغن تار ایجنټانو بیا شروع کړی دی. په دې باندې ولسونه بیلیږي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د پاکستان نوی حکومت ویلی چې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. دا خبره افغان چارواکو کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ یعنی پرون کابل ته د خپل یوازینی سفر په ترڅ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت له اجرایی رئیس عبدالله سره ولیدل. دا سفر داسې وخت وشوی چې واشنگتن اسلام آباد تورن کړی چې د تروریستي ډلو په ماتولو کې کافي هلې ځلې نه دي کړې. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویلي د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. په هغه خبر پاڼه کې چې له همدې ریاست څخه د شنبه په ورځ د سپتمبر 15 خبره سوه، راغلي چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د شنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي قریشي کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د ستونزو او ترنګلتیاو سره سره اسلام آباد چمتو دی چې افغانستان سره د دغه هیواد د وضعیت په شکولو کې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د شنبه پر ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان نوی حکومت ظاهرا له افغانستان سره د همکاري لیواله دی.
حکومت جدید پاکستان
دوی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایز او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي. د همدې شنبه ورځې په سر کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له شغل قریشي سره ولیدل. د ارک پی ویلمی کې راغلی چې دواړو لورو تر ډیره په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات او هم د تروریزم پر وړاندې مبارزې په اړه بحث وکړ. بلخوا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته خپل سفر ګټور بللی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د شنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان له نوي حکومت څخه هماغه تمې لري چې د دغه هیواد د نورو حکومتونو څخه یې درلودې.
یو متقابل احترام من حیث د هیوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي، باید د ثبات او سولې دی بل وګرځو، باید د خوښۍ او پرمختګ یو بل وګرځو، باید د نزدیکت د دوه هیوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنگ وګرځو.
افراسیاب خټک د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو څخه دی. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لیده کاته ښه دي، خو د ده په باور په دې سفر کې کوم نوی څه نه تر سترګو کېږي.
دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه، او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي. ادارو ده خو هغې پالیسي کې بدلون څه ښکاري نه، داسې نوی شی ته اوس په میدان ښکاري نه. خبرو پسې به نه ګرځو، خبرې خو لس پنځلس کالو نه ډېرې مواردې چې دا بدل شو دا بدل شو، دا زړې پالیسۍ پاتې نه دي، خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. په میدان کې څه داسې هېڅ شی نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپله پالیسي بدله کړې ده یا حکومت خپله پالیسي بدله کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو چارواکو پاکستان تورن کړی چې د افغاني طالبانو او حقاني شبکې په ګډون د وسلوالو ډلو د ماتولو په برخه کې یې کافي هلې ځلې نه دي کړي. هغوی ادعا کوي چې دغه ډلې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره او نورې پوځي ادارې حتی د طالبانو د تمویل او په وسلو سنبالولو کې هم مرسته کړې ده، هم د ایدیولوژیکو دلایلو له مخې او هم د دې لپاره چې د دوی په وینا په افغانستان کې د هند د ډېرېدونکو نفوذ سره مقابله وکړي. خو اسلام آباد بیا دا تورونه نه مني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل له سفره تر ستنېدو وروسته ویلي چې دې سفر د دو هیوادونو پر اړیکو غوړېدلی سیوری پای ته رسولی دی. قریشي خپل سفر خورا ګټور بللی او ویلي دی چې پر یو شمېر اقتصادي او سیاسي مسئلو له افغان چارواکو سره موافقې ته رسېدلی دی. خو لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ډېر خوشبینه نه دی. د ښاغلي خټک څرګندونې
زبر د اساس حکومت چې موږ خو په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو چې دې وکړي چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو پخوا هم څه نتیجه نه ورکړي. دین لوی کچا باندې شوې دي، مثلا صدران شوې دي، زرداری صاحب چې دلته سوګند پورته کولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو، هغوی دلته تشریف راوړی او راغلي وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورته کولو، نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللي وو. دا دې سطح باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چوي د الیکشن نه څورځې مخکې شاید کاکان عباس صاحب وزیر اعظم و زمونږ هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړې. خو خبره داسې ده چې څه جوړه شوې نه ده، او رښتیا خبره دا ده چې اوس خو په تګ راتګ ډېر ده شي. یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه وساتي چې لګیا دي جی کوشش کوي ورځ په عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه، او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د دغه تناظر کې کوم ګورو دا نوی سیمایز اتحادونه جوړیږي، یا د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کوم کړکېشت نو غم د افغانستان په وجه مخ په زیاتېدو دي، دا به هم د پاکستان سیبل حکومت یا امنیتي ادارې دې ته مجبور نه کړي چې په افغانستان کې خپل پالیسی بدل کړي.
تاسو خبره دی امنیتي ادارو د کړنې چې ویل حکومتونه خرمه ته چې واک کو سره لښته دي، چې امنیتي ادارو خو هغه پالیسي کې بدلون څه ښکاري نه، داسې نوی شی ته اوس په میدان ښکاري نه. خبرو پسې به نه ګرځو، خبرې خو لس پنځلس کالو نه ډېرې مواردې چې دا بدل شو دا بدل شو، دا زړې پالیسۍ پاتې نه دي او ژورتیا پالیسي اوس نشته. دا خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. نو په میدان کې څه داسې هېڅ شی نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپله پالیسي بدله کړې ده یا حکومت خپله پالیسي بدله کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټکو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په نامنو سیمو کې د قانونو د کیندلو د قراردادونو موضوع ردوي وایي تړونونو د هغو سیمو په برخه کې کیږي چې څارنه یې کیدی شي. د دغه وزارت ویان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې د قانونو د قاچاق مخه ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نام نسیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانونو کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت وایان عبدالقدیر مطفی وایي په ځینې سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلی مطفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي. افغانستان د شفافیت د چار بنسټ بیا تازه ویلي چې حکومت د لویو قانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو نامن سیمو کې زورواکي د ځینو قانونو نه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د مسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د تلاکان په غیر قانوني ډول یو پخوانی وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسول ویلي دا لوی قانونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو داوطلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکولو ته په پام تر تخنیکي او ستراتیژیک لیدلوري وروسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نامني په افغانستان کې د قانوني طبیعي سرچینو په اړه یو عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. لډلی عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو سغټ ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری دا په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د معدنو قاچاق ده او په دې شکل روان یې، زه فکر کوم چې له دې چې مونږ په قرارداد ورکو بهتره ده چې د معدن نه په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کړو تر څو امنیت راشي او د دې نه وروسته مونږ په خپل معدن باندې کار پیل کړو، ځکه چې اوس په ډېره بېرحمۍ شکل باندې استخراجېږي.
له دې سره د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د ده په وینا له قانونو نه ښه استفاده د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
Human Rights Watch یا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل وی پاڼه د افغانستان پړه د دې سازمان د څېړونکو پاتریکا ګوسمن یو مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب عنوان دی ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلون کی دي. په مطلب کې راځي پښتنه دانه چې د افغانستان جګړه څوک ګټي، بلکې سوال باید دا وي چې د دې جګړې بایلون کی څوک دي. په مطلب کې راځي عام افغانان د خونځي او زده کونکي او عبادت کونکي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي او قربانیان دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان سیړونکي پاتریکا ګوسمن د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دروان 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1692 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 3400 ژوبل دي. د هیومن رائټس واچ د څېړونکو په مطلب کې وړاندې راغلی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځان وژونکي بریدونه او بمی چاودنې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې یو اصلي او ستر لامل دی. پاتریکا ګوسمن په خپل مطلب کې د امریکا او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې خبره هم کړې ده او لیکي چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه 350 ملکیان د دې ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ژوبل شوي دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان سیړونکو د خپل مطلب په پا پای کې ویلي چې افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او هغه پرمختګونه چې د نجونو د پوهنې او رسنیو په برخو کې شوي هغه هم د لمنځه تلو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان لیکوال جاوید احمد لیکنه خپره کړې ده چې عنوان یې دی زه لا هم په افغانستان کې د امریکا له حضور ملاتړ کوم، خو اوس وخت رسیدلی چې په خپل هیواد کې د سولې لپاره کار وکړم. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ته لیکلی دی په افغانستان کې د امریکا له حضور څخه ولس کال تیریږي او په دې موده کې ډیر شایان بدل شوی او یا تغییر نه دی کړی. لیکوال وای افغانستان نن یو منتخب ولسمشر، پارلمان، قوي اردو، خونزي، پوهنتونونه، عدلي او قضایي نظامونه، سرکونه، هوایی ډګرونه، غوړېدلې رسنۍ او د انټرنیټ او موبایل خدمات لري. په مطلب کې وړاندې راځي میلیونونه هلکان او انجونې په منظم ډول ښونځیو او پوهنتونونو ته ځي. ښځې له روغتیایي خدماتو برخمن دي او د مور او ماشوم د مړینې شمیر هم کم شوی دی. لیکوال وایي دا هغه مثبت شیان دي چې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته رامنځته شوي دي. خو د مقالې لیکوال وایي هغه څه چې نه دي بدل شوي جګړه او تاوتریخوالی دی چې لا هم دوام لري او د ملکي افغانانو ژوند اخلي. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ویلی چې که څه هم هغه ګواښونه چې د 2000 لومړي کال د مخه افغانستان ورسره مخ خو زیات شوي دي، خو بیا هم افغانان په خپل هیواد کې د امریکا له حضور ملاتړ کوي. لیکوال ویلی امریکا باید پرېنږدي چې په افغانستان کې د 1200 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړ شي او باید د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره هڅې زیاتې کړي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د شنبې په ورځ یعنی پرون د دې جرګې د تېرې چهارشنبې د عمومي غونډې پریکړه د قانون خلاف وګڼله. دوی وویل ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې نصاب کافي او بشپړ نه و د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په باب د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه، دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه و او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل او د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وویل
دا موضوع لویه جرګه کې مطرح شوی وه، اول ته تصویب شوی هم وه، نو د لویې جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول زه فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسې وکړه، رایګري کې نصاب پرانه وو، نو په دې صورت موږ ته په هیڅ صورت منلو نه ده.
د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي و چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هر ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبې په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبې په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوی وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شوه او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړي نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو او سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډېرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له دا شان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ په ناری ولسوالۍ کې لسګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او د ډیورن پر کرښه د ازغن سیم د غزولو خلاف لاریون وکړ. مظاهره چانو ویل که چیرې د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت شر اقدام ونه کوي، نو دوی به په خپله اقدام وکړي. په دې اړه له کونړ د روحالله انوري راپور واورئ.
لاریون د ډیورن کرخې سره نږدې د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورن کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شعارونو پیل شوه. د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم می رحمان صاحب دی، مظاهرم په دې خاطر باندې کړی دا چې دغه افغان تار دغه پاکستانی ایجنټانو بیا شروع کړی دی. په دې باندې ولسونه بیلیږي، په دې زموږ انانه تودود دستور او کلتور هم یو دی. آخوا دېخوا موږ یو شان هر هغه څوک د دې افغان تار د غزولو پرابېته باندې ما میلاد کوي، موږ یې نه منو.
حاجي عبدالله سیمه خاردار دا هیڅ زغم دا ولس نه لري چې دا برداشت کړي، په دې خاطر مظاهره کړې ده.
دوی وایي تل یې د پاکستاني ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چارواکي خبر کړي، او که چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستاني قواو لخوا د اغزان تار غځولو او په کونړ د توپچي بریدونو مخه ونه نیسي، نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپله مټې رابډ وهي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورند پر کرخه د پاکستاني ځواکونو د خوځښتونو او توپچي بریدونو په اړه یې مرکزي حکومت خبر کړي، او په کونړ کې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ځواب ورکولو ته چمتو دي.
موږ په دې برخه کې د مرکزي حکومت سره، همدارنګ د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره، لوی درسي سره په دې برخه کې خبرې کړي دي. دوی د خپلو کتابو آمادګي کولې ده، آماده کتاب مټول په ادارو کې دي.
مظاهرینو ویل د کوزي پښتونخوا اوسیدونکو کې هم د ډیورن کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خندونو جوړولو خلاف دي، خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی.
د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې د فلورنس توفان له کبله د مړو شمیر وو تنو ته زیات شو. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا سلګونه زره کسان د فلورنس توفان له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د فلورنس توفان له کبله د مړو شمیر لوړ شوی دی او لا هم دا شمیره په لوړېدو ده. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او له کبله راغلي سیلابونه په همدې سیمو کې سلګونه زره کسان ګواښي. د شمالي کارولینا والي روی کوپر د شنبې په ورځ د دغه ګواښ په اړه وویل: دوی وایي موږ د خپلو شارونو او شارګوټو په سواحلو، د رودونو په اوږدو او ټولو کرنیزو ځمکو کې د اوبو له دیوالونو سره مخامخ یو. اوس د هغه وخت په مقایسه چې طوفان له سواحل لوی و، ډېری خلک په نږدې راتلونکي کې له وجې د ګواښ سره مخامخ دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې نږدې 1 میلیون وګړي هم په شمالي او هم جنوبي کارولینا کې برېښنا نه لري او سخت اورښتونه او سیلابونه سلګونه زره کسان ګواښي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې شای فلورنس طوفان 2.5 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې کړي. تر اوسه څو تنه د دغه طوفان له کبله مړه شوي دي چې یوه مور او اته میاشتنی ماشوم یې هم پکې شامل دی چې د جمعې په ورځ پر کور یوه لویه ونه ولوېده. د راپورونو له مخې یو 80 کلن کس چې غوښتل جنراتور ولګوي د باران له کبله برېښنا ونیو او سا یې ورکړه. یوه بله 1.5 کلنه میرمن بیا په جنوبي کارولینا کې هغه مهال مړه شوه چې موټر یې له یوې ونې سره ټکر وکړ. سره له دې چې د رویټرز خبري اژانس د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د فلورنس قوت تر یوه حده راکم سو، خو بیا هم د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د فلورنس طوفان ګواښ پر خپل ځای دی.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهم خبرونو سرټی کې اوسل بیا. د زابل په نو بهر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې 9 تنه وسلوال طالبان وشل شوې دي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمبي چاودنې یو پولیس وشلې دي. د اوتریش پولیس وایي 6 تنه رد شوي پناغشتون کې ورسته له هغه د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستري شول چې دوی په پلازمینه ویانا کې د خپلې خونې وسایل وسوځول. ایراني چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنې یو اوپیک اوس خپل اعتبار بایل لیدې. ایران د فرانسې پولیس تورن کړی چې دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت برید ته ژر ځواب نه دی ویلی. د عراق پارلمان یو سنی استازی محمد حلبوسی د پارلمان د نوي مشر په توګه وټاکه، او د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې د فلورنس طوفان له کبله د مړو شمیر 2 تنو ته ورسید.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایه؟
نوم مې عبیدالله.
څه کار کوې؟
نجاری کوم.
څه شی په دې نجاری کې جوړې؟
دروازه، چوکاټونه، انواره، د آشپزخانه انواره، هر شی چې غواړې موږ یې جوړو.
نجاری دې چا نه زده کړې ده؟
د پلار نه.
پلار نه دې زده کړې؟ سرک په غاړه نجاری کوي بیا درته سخت نه ده؟
نه نو گزاره کوو.
بیا دلته څنګه خلک درته راځي؟ هر شی فرمایش لته؟
اونو نظر به کار ده که کار خواه که حالا گرد زنگ روزی که کار خواه نوه که نه زد نه درست
یو چوکاټ د دروازې په څو جوړ
دوا په دوا کې موږ جوړو دا نه
تو نه په څو
3000
بیا څنګه دی د ورځې خلک درته راځي کنه د میاشتې حساب کوي
نه د ورځې مرزي هفته کې مرزي داسې وخت کې چې موږ دکان کلا کوو ورځې داسې وخت کې چې جمعه کور کې زنګ وایي تر اوسه مثلا دکان خلک کې دا شی په کار نه راځي ها
ګټه واټه پکې شته
او شکر دنه گزاره کوم
ها نجاری کې بیا څه شی درته سخت
د ماشین کاری تل خار لري سره مریضي غزتی کې بس
بیا ور سره زده کړم کوي کنه
وو
څه وایي مکتب وایي
وو مکتب
څه هم صنف کې
اتم
بیا څنګه دې درس سونه ور سره وایي په صنف کې څه نه وایي
تر اوسه درجه مې ون کال کې یو دانه کې پر سم د سم درجه نه نه ولا خو بیا هم کوشش کوم چې درجه ون
کور کې بس څوک مشته چې کار وکړي کنه
وو ورو نه مې زم هم دا تسلیم لرم چې کورس مې نه ولای دماغ ما مونږ څه پاتې ما کورس مې نه ولای چې تاسو زده کما ور په خیر کال ته درجه ون
له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې ازادي راډیو او ریز مش پرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي هله د چر سره ووسی اوس په بل خبرونه کې له جاوید نایمی سره ووسی
تشکر سروان صاحب خسته نباشین